السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې عبدالله وایي چې د سولې په خبرو کې باید پخوانۍ تیروتنې تکرار نشي. جګړو او وچکالیو د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم، تر دغه وسه پورې ناست یم. دا بایومټریک ته چې نوبت نه رسېږي ډېر رش دی.
په ننګرهار کې د برېښنایي کتابونو لوستل دود شوی دی.
اریبور خپل اغېزناکې سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سست.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونشي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونشي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او وی ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یوه تېروتنه ده.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که باید حاصل می شد نشد و بسیار هم واضح هست که دلیلش لجاجت طرف طالبا بوده.
عبدالله زیاده کرد که یو لوری او غواری چی پر افغانستان پوزی حل لاره و تپی هدف تا به او نرسیگی. طالبانو دیکه غلی عبدالله دیده گسرگنده اونو پا اله تر او سه تفسیر نده کرده خوله دی مخی ویلی و چه ده خبرو لاره پا افغانستان که ده طور مسایلو ده حل اغوختون کدی. ده افغانستان ده دولت او طالبانو تر مند تیر کال پا سپتمبر که خبری پیل شوی چه تر او سه پکی ده پام ور پرمختگ نده شوی. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم به ولیدي. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له 2 لورو د تشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والي وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان دی والی ویان نیک محمد نظری رسنیو ته په یو واستولی پیغام کې د دغه حملو او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته د اوخت مرګ ژوب لپاره وویل
در این حملات بیش از 40 طالب کشته او زخمی است، به شمول چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه دا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبه 12 افغان سرتیري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته پناه وروړې ده. د راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشرپالنې اصولو ته په پام افغان سرتیرو ته اجازه ورکړې چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د هېواد خاورې ته د 1.4 افغان سرتیرو د پشاکېدو خبر ورکړی و. ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتیرو د هېواد ته پناه وروړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو توکو بار دی او موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قومندان سیف الله سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 یا 4 تنه منفجره قوي مواد دي او تقریبا 15 کیلو بمونه دي. په دا کې دا تبیه شوی و د دښمن له طرفه غوښتلې چې د موږ د خوست شریف ولسونه په وینو کې ولمبوي.
د خوست امنیه قومندان دغه راز وویل دا چې حمله کوونکي کوم ځای په نښه کړی و دا به وروسته له څېړنو معلومه شي، خو دوی ته معلومیږي چې په خوست ښار کې د برید پلان درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. په موسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان پرون د دوش ټلویزیون ته وویل چې د کارکوونکو د کموالي له امله نشي کولی چې د ویزې غوښتنې لیکونه ومني. د هغه په وینا دا مسله به پر روسیه او امریکایي وګړو منفي اغېز وکړي. روسیې په تېره اپریل میاشت کې لس امریکایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل او په دې هېواد کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د روسیې او د دریم هېواد پر اتباعو د کار کولو بندیز ولګاوه. روسیې دغه اقدام پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې وکړ. دغه بندیزونه پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې او د سایبري حملو په تور لګول شوي دي. تر 2018 میلادي کال پورې په روسیه کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې له زرو زیاتو روسانو کار کاوه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو کې راپورته شوي کړکېچ له امله اوس د روسي کارکوونکو شمیر ډیر کم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ درې اونۍ مخکې ویلي وو پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي دوی بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریه او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو تاسیساتو کار اخیست. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هېواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې پر روانو اونیو کې به په دغه هېواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هېواد تېره شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایونټیک واکسین 3,000 ډوزه ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم، تخنیکی چاره طاهر روحان سمبالوي. اوس ورځو د راپورونو برخې ته او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ. ورزول لمړي راپورته د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا رئیس وای افغان حکومت لا هم د سولې د خبرو اترو دوام ته لیواله دی او تیر وطن به تکرار نشي. عبدالله نن وویل طالبان باید پوشي چې جګړه د حل لار نه ده او د اوسنی وضعیت لپاره د سیاسي لارې تاکل غوړه دي. طالبانو هم د حکومت د دې خبرې هرکلی کړی او ویلي چې دوی هم د سولې خبرو ته لیواله دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کولې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیوال او هڅاند دی. عبدالله دا څرګندونه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره مل د امریکا له سفر تر راستنېدو یو ورځ وروسته کوي او وایي طالبان باید پوسی چې د جګړو دوام د هیواد د وسنی وضعیت د حل لار نه ده.
مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما
در خلکو باید دا ورسوم چې په داسې حال کې چې زموږ اراده د خبرو اترو د تعقیب د سیاسي او غیر نظامی حل لارې ته مندلو د داسې کوم شموله حل لارې چې پایله یې دا وي چې په افغانستان کې ټول په سوله کې ژوند وکړو د هڅې بعد عوام عمومي زه پر دې باور یم چې که یو اړخ وغواړي پوځي لار غوره کړي د هدف ته به ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله په هیواد کې د وروستیو نامنیو په اړه هم خبرې وکړې او د ولسوالیو د سقوط په اړه یې هغه ګونګوسی رد کړل چې کواکې دا سقوطونه د حکومت او امریکا ګډ پلان دی. نوموړي دا ډول اوازې خپرول شایعاتو بلل او زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې د جګړو شدت او د ځینو ولسوالیو د سقوط لاملونه له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل او مخکینۍ ستونزې دي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د سولې خبرو اترو پر دوام ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو کې جګړې شدیدې سوي او آن په ساعتونو کې ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس پلاس کیږي. هغه څه چې طالبان یې سقوط او د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکی شاتک بولی. که څه هم څو موده مخکې افغان حکومت یو ځل بیا د سولې مراکچی پلاوی ځینې غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په موخه دوهې ته واستول، خو دغه خبرې لا هم پیل شوې نه دي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی، خو تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبان د مذاکراتو بیا پیل ته نه حاضرېږي، خو طالبان وایي چې دوی هم د سولې خبرو اترو ته لیواله دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه وویل دوی هم د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو اترو دوام ته لومړیتوب ورکوي، او مرکچی پلاوی هم دا ډول خبرو اترو ته چمتووالی لري. د افغانستان حکومت په ګډون ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې د وروستیو جګړو د شدت اصلي لامل له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاسې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی د سپتمبر تر 13 بشپړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاک له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د وچکالۍ له کبله په کور دننه د خلکو بې ځای کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه و، خو وروسته یو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی یوازې د سګانی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک کسان د خپل مینو پر خودو ته اړ شوی دي. که څه هم دا وزارت تر خپل واسې د کورنیو ته د مرستو در رسولو خبره کوي، خو یو شمیر بې ځای شوی کډوال وی چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنی اسانتیاوي هم لانه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مینه زکه پریخي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتريخ کړي وو. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بدلی وای روان ته او تریخوالي برخلیک ل خپل کوره د سړک تر غاړې را ورسو. د شاګول په څیر ګڼې نورې ښځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او خپل کورونو بیکوره شوی دي.
د چا اته د چای وانان هم پاته شوی دي. ایوانان انسان
مصطفی د کندهار د میوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپل کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره هر څه پریښودل. هغه اوس داسې اوسرای کې اوسي چې لای د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د په څیر پکې و نورې کورنۍ هم د ژوند سخت شي تیروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځای کېدو د سختیو کیسه کوي.
یڅوک نساله چا په یوه جوړه کالو کې ځان راستلی دی، د چا نیمه کاډه پاته نیمه راوړې، حتی د چا ایوانان هم پاته شوي دي. ایوانان انسانان یې پاته شوي دي، د جوالو لنج شوي دي، هلته اوس هم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نشته، خو ژوندي مو بس هغه چې راسته کېدل هغه مو راستلی دي.
خو هغه ستونزه چې جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاس وګریوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي دي. دوی وای تر اوسه یې چالاس نیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې دروال مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمیر مرستندویه مؤسسو سره په همغږۍ لودی ډیرو ته مرستې رسولي، او په ډیرو نورو سیمو کې د بې ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوی ده.
سروي پايته د دې یو عملان تلاش کوي چې کومکونه ورسېږي زمونږ هوادوالو ته. د شفافیت مسله زمونږ په نظر کې ده چې بعد شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زمونږ د سروي ټیم په ټولو ولایتو کې شتون لري، او تاکید مو دا دی چې کچېر مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زمونږ د وزارت لاندې باید اوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیرې ښیي چې نږدې 3.8 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
په همدې حال کې د غزنی اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مرکزی دولت د غزنی امنیت ته سمه پاملرنه ونه کړي نو دا ستونزې به لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غزنی د مرکز او ولسوالیو یو شمیر سیمې طالبانو نیولې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت ناسم امنیتی وضعیت اندیښمن کړی دی. دوی وایي هر ورځ د غزنی مرکز پر کمربندې پوستو د ولسوالیو پر مرکزونو او نورو امنیتی قرارګاو جګړې کیږي چې دواړو لورو ته پکې مرشوب لاوړي. د دوی په خبره هر ورځ د ولسوالیو د مرکزونو د پولیسو د پوستو او د ملي اردو د بیزونو د سقوط خبرونه اوري چې د دوی اندیښنې ورسره له ورځې بلې ته زیاتېږي. غزنی د هیواد له ناامن ولایتونو څخه دی. دغه ولایت له اتلسو څخه د څوارلس ولسوالیو مرکزونه په بشپړه توګه سقوط شوي دي. دغه ولایت خلک له جګړو څخه زیات ستړي شوي او وایي که یوې خواته هره ورځ مرګونه کیږي، وینه تویږي او جګړه کیږي، نو له بلې خوا دغه کار د دوی په اقتصاد، کاروبار او په ژوند بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دواړه لوري دي د جګړو پر ځای په سوله او تفاهم له یو بل سره خپله ستونزه حل کړي تر څو خلک له بدبختۍ خلاص شي.
زما نوم سیده خیالی جان همدرد ده. د موږ یو مهمه اندیښنه دا ده چې د موږ هر ورځ وړ کې یتیمان کیږي، ځوانان ملبۍ نځي، شهیدان کیږي، ورځ په ورځ د موږ اندیښنې زیاتېږي. که څو کولی سي سیده جګړه کمه سي او سوله راسي، دایمي افغانستان تل به وي افغانستان او افغانستان د سولې په هیله یو.
نه یوازې دا چې د غزنی ولسی وګړي د امنیت له بد وضعیت څخه کړیږي، بلکې د دغه ولایت ولایتي شورا هم دغه اندیښنې تاییدوي. د یاد شورا غړی وایي که مرکزی دولت غزنی همداسې به سرنوشت پرېږدي او ورته پام ونه کړي، ستونزې به رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل که غزنی نه امن وي نو څنګلوري ولایتونه په ځانګړي ډول میدان وردګ هم ورسره نه امن کیږي او جګړې به د کابل ښار څنډو ته ورسیږي.
د غزنی دی ولایت هم د سکوت امکان سته او غزنی که سکوت سي میدان شار یو سات هم طاقت نه کوي. جنگ په کابل او پنځم او زو په دوه ساحه کې او شاید کابل هم د غزنی له سکوت سره کابل هم سکوت.
د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا د خلکو او د ولایتي شورا د غندښنه به ځای بولي او ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي. دغه ولایت والی محمد داود لغمنی ازادي راډیو ته وویل چې دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو قطع موجود دي. وسلوال دومره توانه لري چې د غزنی امنیت خراب کړي.
غزنی کې داسې مډرنی سرتیري پراته دي، دلته لیوا د کماندو ده، دلته پولیس دي، دلته امنیتي ملي کتاب پراته دي. دلته زه خپله منی زوالي په غزنی کې ناست یم، ټوله ملکي اداره را سره ده.
دا بل سال کې د چې هر ورځ د دغه ولایت لزینو سیمو څخه د امنیتي پوستو د سقوط خبرونه ورکول کیږي، خو روانونه د وسرولو په لاس د غزنی خراباغ، ابي بند، مقوره او د وغز ولسوالیو د مرکزونو د نیولو ترڅنګ د کابل، کندهار په لوی لاره د ننی کاروسای او د نودي سیمو پوستې هم ټوله او د خراباغ ولسوالی اسکر کوټ سیمه ته انتقال شوې دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. په روزګان کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. لترین کوټا د ازادۍ رادیو خبريال راپور راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وايي په دغه ولایت کې اوس خلک د پخوا په پرتله ډیر د پیژن پاڼې او یا هم د تذکيري په اهمیت پوسوي او زیات شمیر خلک د تذکيرو د ترلاسه کولو لپاره د برېښنایي پیژن پاڼو مرکز ته ورځي. خو وايي زیات شمیر خلک د دولت د بیغوري او د کمزوري مدیریت لامل بیرته د برېښنایي پیژن پاڼو د ترلاسه کولو څخه هم مخاړه. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژن پاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته لسګونه کسان په یو لین کې ولاړ دي. د هر یو کس پانی پلاس کی څو برښنای پیژن پانه تر لاسه
کړی خپل خو چې می اوره کی در مخ ور کړی وی داغه تقریبا درې میاشتې
دا وسلیش کلن نه متولادی چې د ورزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډوان د اکلنګي سیمه اوسیدونکو دی او یو دغه کسانو څخه دی چې میاشتې په دغلین کې د تذکری یا پیژن پانو د تر لاسه کولو لپاره انتظار استلی خو بیا هم د پیژن پانو د تر لاسه کولو لپاره نوبات او یا هم وار نه دی تر لاسه کړی نعمت الله وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډیر خلک غواړي تذکری یا پیژن پانی واخلي او په اهمیت هم پوسوي دي خو وای دا چې دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یې تذکری ته میاشت کې وخت ضایع کوي نو زیات شمیر خلک به دغه تذکرو لا اخیستلو څخه انکار وکړي
ډیر وخت میکیږي خپل خو چې می اوره کې در مخ ور کړی وی داغه تقریبا درې میاشتې یا دوه نیم میاشتې توغه وخت کېږي بیا پرون راغلم ټول ورځ می تیر کړی بیا دا سار راغلم تر دغه وسه پرې ناشم دا بامټریک ته چنوبت نه رسید ډیر راشتي بیروبار دی مخلوق زیاتې نو ناټه میکیږي بار وای چې الته دا خو ګرد غریب خلک دي کاریګر خلک یو روزانه خپل کارونه لري نو هغه کارونه نشي پېښوالې پر دغه باندې بار بیرته مجبور دي چې دی به پېټی چې په دوه وخت په میاش په دوه میاش په درې میاش په څلور میاش کې د تذکره جوړیږي
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د ایسایي او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک تذکری او یا هم پیژن پانی نه لري چې زیات شمیر یې د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس ښځې هم په سلو کې 80% تذکری نه لري نادر خان چې خپل څلور میاشتې د یادی تذکری د ترلاسه کولو لپاره انتظار کړي له دولت غوښتنه کوي چې د تذکرو د جوړولو مرکزونه جوړته دوا کړي مریم ازادي راډیو ته ویل چې د پیژن پانی د ترلاسه کولو لپاره څلور میاشتې انتظار استلی خو اوس یو ځل بیا د برښنای پیژن پانو د مرکز کارکونکو ورته ویل چې دوه نیم میاشتې نور هم انتظار وباسه
موږ د کورنۍ غړي په لاس ور کړی دي د کور سرپرست زم ما ځای چې نه د درې څلور کیلومتر لري دی وس دې را ته تا څو وخت رنگ درلې ما نه وجه به کې دی ولا بس په ډنې را وخت پر سر مې کې را روانه سم دام چې وس یو لس بجو ته مثال دا ور رسیدلم په خو باندې د زران جو د شی وس مې په ولا قدر لودي یا ورخته یم یا شلې مې در لودي دا مې وس مې دغه ځای ته ځان را ورسوي
د ورزګان ولایت د ایسایي او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو د خبري تایید کړي خو نو موري وای چې دی بډیر ژر په دغه ولایت کې د برښنای پیژن پانو یا الکترونیکی د سکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي نو موري وای چې دغه وسنی مرکز تشکیلات چې وسه شپږ دیشتن دی یو پنځوس کسانو ته به پورته کړي او په خبره چې د څور ته مرکزی ادارې منزور کړي دي
دغه دفتر مې ټول امدګي نو ولې دی کارمندانو شالیسټ جوړسل دي بس امتحان پر متر وخل داري کړي دي دغه اجتماعي سالن چې د پرمیدان جوړي دغه دفتر یې موږ سره کړی دی یا موږ د شپه په حال کې چې هغه د سهار د شپې د خدمت مالګر د شپې د دې کار کوي یعنی یو شپه په سهار پر شپې نه به چې کار شو کې تر د ولسمو به جو د چکل هغه رخصتي دی یو شپه په کار شو کې د ولسمو ته خدمت ماشام تر شپې به جو پري اندارنګ د جمعې ورځ به هم دواله تمونه کار کوي
نو موري وای چې دی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته د سکری جوړوي چې دردا مهاله په دغه ولایت کې تر 25000 زیاتو کسانو ته د سکری جوړی کړي چې نیمایي شزې دي د افغانستان خلک خو په تیر بیا د ورزګان ولایت خلک د ورزګان ولایت د امنیت او حسین لپاره د الکترونیکی د سکرو د ویش بهیر مهم ګام ګڼي
د ازادۍ رادیو پروګرامونه اوري په ننګرهار کې د غږیزو کتابونو مینوال په زیاتېدو دي د کتابونو مینوال دا کار د مطالعې د دودېدو لپاره مهم بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو د خپراوي له دود کېدو سره به د مطالعې فرهنګ لا غني شي غږیز کتابونه هغه کتابونه دي چې لیکوال یا د کتابونو مینوال یې په غږیزه بڼه په ام پي 3 فارمټ کې ثبتوي دا ډول کتابونه ډیری وخت د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لزګونه کتابونه یې غږیز کړی دي د پدې چار لښو خوادرې کال راهي سی بوخته په غږیزه بڼه کتابونه سپتوي او بیا د ټولنیزو شبکو لاره خبروي نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنمیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواوی برخې ما ثب کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله مند دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وای که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلای، نو ډیر کله ل ځای راډوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. د په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتون کوي.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دمو لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاری و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات سي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلولو او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال ووتو، روژه ووته، یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپل یعنې د ډوډۍ پیدا کولو درک نه لرو. نو شهیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده، معاونیت نه مدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکیرو ولله خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخه
کورونا
زه خالد لیوالیم له خوست څخه ورور او د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فایه د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلی دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یوه په بله پلمه ځنډېږي او خلی تر مرکزه پورې رسېدلې دا هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده یعنی د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي.